دچار صدور احکام دستگیری شده است.
سلام ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې دی. تاسو مخک کلا زده رادیو ناوړي د زده رادیو د خبري مجله په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت و هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې لمی په برخه کې شوې ده. د غې لمیا پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره پرېکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول ولوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې څخه تر اتمې نیټې پورې د چین د صدراعظم کی چینګیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان او چین په ګډون هیڅ یو تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت ویاندوی وای چې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیار لزره ټونه او متیل په کورنۍ و پانګون کو پلورلې دي. سبی الله مجاهد نن په خپل اکسپانی په خاندې ټویټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونو او شپږ سوه زرو امریکایي ډالرو پلورل شوی دی. د زیاته کړه چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت د نن یکشنبې 20,000 ټنه نور اومه تیل لیلاموي. دا نوموړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوو اونیو کې 1.5 لک ټن اومه تیل پلورل کیږي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خپل عاید زیاتولو لپاره د قانون استخراج ته زیات پام کړی، خو د خلکو اقتصادي ستونزې نه یوازې کمې شوې بلکې لا ورسره ډېرې شوې دي. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لوی ستونزې ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,800,000 وه. په هغه کسانو کې چې له مسجد الحرام لري کړی شوی دی 1,350,990 بهرنیان شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې یې نه درلودې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,150,000 نور ځایي کسان هم ټول کړي دي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. نن یکشنبې د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د 20 اروپایي هیوادونو وګړو د خپلو 240 استازو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.8 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکونې مرکزونه به د شپې تر 11 بجو پورې خلاص وي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالنډ او سلواک کې رایه چونه پای ته رسیدلې ده. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هند او پاکستان لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالي په نیویارک کې کیږي چې په میلیونونو کسان به یې ننداره وکړي. دا مسابقه د کابل پر وخت مخام 2 بجې پیلېږي. تیر شپه ویسټ انډیز یوګاندا ته د 1,34 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بیټنګ یا توپوهنه ویسټ انډیز پیل کړه. د 5 لوبغاړو د سوځېدو او 9 اورونو په پای کې 1,33 منډې وکړې، خو یوګاندا یوازې په 9.3 منډې وکړې. په دغې لوبه کې د سږ کال د 20 اورونو نړیوال جام سیالۍ د امریکا ویسټ انډیز په کوربتوب روانې دي او د دغې جام پایلوبه به د جون پر 9 په ویسټ انډیز کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل. وړاندې سره په مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. چین او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خود طالبانو زواب ورته څه وروسته به په تحلیل او همدارنګه تفصیل به یې په راپور کې درته درکړو. له پاکستان او ایران راستنه شوي کډوال په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي.
دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زموږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، که کوچنیانې مریضان شي زموږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم.
همدارنګه د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بور شو چې خلک یې د تیلو د بې کیفیتۍ نه شکایت کوي.
ارزانه تیل راوړي، یا موټر یا موټرسایکل د چورواچی موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خراب وي.
د هند او پاکستان د لوبې جزئیاتو ته به هم کم شو. د چې تمه د څوک به د لوبه ګټي په دې اړه به خپل سپورتي خبریال راوغږوو. نور مطالې به مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمبې کې له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د یوه ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمبیا چین ته د پاکستان د صدراعظم د سفر په تړاو ورکړل شوې ده. تفصیل سنکه کرناورو.
چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دي د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف د 5 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاوره یې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمیزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وګړي د بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېل قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډونو حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو، ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې په بخښنه سره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. د اعلامیه د هغه سفر نوروست خبره شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جون الله څلورمې تر اتمې نیټې پورې چین ته تللی و. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شننکي اختر محمد راسخ هم را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. راسخ صاحب تاسو مستړي مشي مجلې ته په خیر راغلي. که تاسو راته په پیل کې وایي تیر ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه باندې ناست جوړه شي او د تغیر روانې میاشتې په پای کې به په دوحه کې هم د افغانستان په اړه باندې غونډه جوړیږي. له دې سره په څنګ کې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګوندي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ځواب تل د غوښتنو ته دا وي چې دوی د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله نه کوي او دوی په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت لري. فکر کوي د افغانستان مسله د دغه ډول خبرو اترو اعلامیه دولار حل کېدو وړ ده.
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سنګوري افغانستان په نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو او د بدبختۍ او د تروریزم خبستر او په دغه جغرافیه کې د غربي او د شرقي نړۍ د قدرتونو او د سلا او د ازمخ او د وژنو او د تباهۍ پلانونه دلته تطبیق شول. یو ځل بیا هم افغانستان جغرافیه د طالبانو په بریالي کېدو یا قدرت ته رسیدو په درشل کې غربي او شرقي نړۍ دلته د خپل د تصادماتو محراق د افغانستان جغرافیه ګرځولې ده او د پاکستان د مخې لوبه ده چې افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې په دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان دی. زه ویلای سم څنګه چې په دوحا کې اولینه د طالبانو او د غربي نړۍ او بل خصوص د نړیوالې ادارې په حضور باندې کومه پریکړه د طالبانو سره شوې ده، هغه پریکړه د افغانستان د ولس په خیر دی، د منطقې په خیر دی او د نړیوالو د وړاندیزونو سره
یعنی اوس دغه غوښتنې چې د افغانستان ګاونډیان یا په ټوله کې نړۍ او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو لري چې دوی باید ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، دوی باید د ښځو حقونه ورکړي، ولې د طالبانو ځواب دغه غوښتنو ته د څل په څیر همداوي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې دی مداخله نه کوي او سره په څنګ کې دوی په افغانستان کې همدا اوس کوم حکومت چلري دا ټول ګډونه ده، ولې همیشه ځواب داوي د طالبانو لخوا؟
ګورې طالبان هم تکراری امر اشتباهات یو ذلیبیا تکراری څنګه چې دوی په اوله دولتداري کې د مولا محمد عمر په رهبری تر چت لاندې دی او اسامه د بهانه سره افغانستان شل کال په جګړو ور داخل کی. نو ویل سم امغه تکراری اشتباهات دي او دا چې د نړۍ غوښتنه او د دوی د مولا برادر او ستانګزی په امضا باندې دوی په دوحه کې دا پریکړه وکړه چې د غربي نړۍ سره چې دغه قوای بغوز یو افغانستان د دوی ته سپارل کیږي، خو د هغه په څنډه کې مختلف ماده وي چې دغه دغه شان ته دوی باید اقلا عملی بڼه باندې عملی کړي. او بل خبر هم دا و چې دوی دا تعهد کړی و چې موږ هغه طالبان نه یو چې د اولې دورې یا هغه کړنې وکړو، مګر اوس څنګه چې نړۍ ورته ټوله نړۍ هغه په ګاونډي ملکونه چې دا اوس هم د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي لکه پاکستان، ایران، دوی هم په دغه یو غږ باندې وایي چې افغانستان کې هم شموله یا هم قبوله نظام غوښتنه لري. زه وایم چې طالبانو تر اوسه پورې په دریو کلو کې حتی د افغانستان د ولس له ادرسه هم مشورې وانخستې او د نړۍ سره هم د مشورې
خو راسخ سب کروستي سفرونو ته د طالب چارواکو ګورو د پوهنې وزیر یا پټول کې هغه څه پر سنیو کې ډیرک خبرګونی درلودو، هغه د سراج الدین حقانی سفر و چې دوی وکولای شو حج مراسم ته لاړ شي، غینه مخ کې دوبۍ ته اماراتو ته سفر وکړ، بیا د دغه ډول پروتوکولونو ورکولو ترشه کم سیاسي پدیده ده کنه دوی په قرار د سیمه هیوادونه زیاده افغانستان د طالبان د حکومت رسمیت پیژندلو په لور
ګورې بیا هم ځان چې دا یو سیاسي لوبه ده، دا د افغانستان کچیر د افغانستان دغه نننای د طالبانو نظام پر رسمیت او پیژندل شي، خدا د سیاسي لوبه د معاملې سره وکیږي. الته دا دی چې تاسو وګورئ چې وزیر داخله سره د رئیس استخبارات هغه د اماراتو ته دعوت کیږي، مګر وزیر د تعلیم او تربیه یو تر نور لوټوري قدمونه مسکو ته دعوت کیږي. دا اوس هم د افغانستان جغرافیا او دغه طالبانو پر کښولو کې یو بل سیاسي لوبه روانه ده، د غرب او د شرق. غربیان غواړي چې طالبان له ځان سره ولري، ولې چې دوی په دې باندې دا خبره کوي چې دوی ول چې وای مونږ چې د طالبانو سره وکړه کړی ده، لاسلیک مو کړی دی د نړیوالو ادارې په حضور باندې چې دغه دغه دندې به دوی مخته وړي. مګر روسان غواړي او چینایان دا تلاش کوي چې د طالبانو نږدېوالی د غربي نړۍ سره لري او د دوی سره یو ځای شي، تر څو دغه مثلث چې نوی په جوړېدو ده چې د ایران، چین او د روسیې دغه مثلث په دغه سیمه کې د نوي تحولاتو او نوی یو دویمه بل قدرت د جوړېدو لپاره دوی تلاش کوي. په دغه لوبه کې غواړي چې افغانستان کې چې څوک حاکمان دي لکه دا طالبان، اوس دا طالبان دوی د ځان سره ولري، تر څو د افغانستان د استراتیژیک جغرافیانه غربي نړۍ ونیسي کولای د دوی د کوم په وړاندې او د دوی د پلانو په وړاندې مداخله
وکړي. ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندې اوسې د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د چین او پاکستان د غوښتنې په اړه باندې چې اوسلی بیا له طالبانو غوښتي او تر څو په افغانستان کې هم شموله حکومت جوړ کړي خپل تحلیل را سره شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په تیرو اتو ورځو کې لیران او پاکستان د افغانستان ته لا 15 ورځې د افغان کډوال لاستانه کړی شوی دی. د چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان له 15 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبه یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپل ایکسپانه له ایران او پاکستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بیلابیل شمیرې خبرې کړې، چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15209 افغانستان افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوی دي. د یادو شمیرو له مخې 12201 ستانه له ایران او 4013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. د طالبانو د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه للارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوی دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل شوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډیره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نه ښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم تې بوتللو، هلته یې 8 شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې ځو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان زمونږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځکه زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه دی کاروبار نشته، کښنی مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته نو که چې په لاس افغاني باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، یو روزګار سم زما خپل یاده مجبور یم زما ان شاء الله اختر مخ کې اباتي ولا شم، یو واده کاروبار به وکم نو بچي خو غواړي.
د یادونه ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاشت کې د بی اسناد او افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یو میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم ویلی و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د هند او پاکستان د نننۍ لوبې په اړه باندې هم درته جزئیات درکړو، خو سرزو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګې کې د اسرایلو پر بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ورزیات کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 689 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 4 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 4 اتیا زره 4 سوه 4 نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شو یو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو په لیست کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته او څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا تر سره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو څخه چې عملیات پکې تر سره شوي 210 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورې.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هند او پاکستان لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالۍ په نیویارک کې کیږي چې په میلیونونو کسان به یې نندارې ته ورشي. سیالۍ د کابل په وخت مخام و بجې پیلېږي. ساحل صاحب، زموږ سپورتي خبریال، د تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې له دې چې د هند او پاکستان په دې لوبه باندې خبرې وکړو، د افغانستان د تیرې بریا په اړه راته ووایاست لنډ.
سیال صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان تیره بریا له دې عمله ډیر ارزښتمنه و چې په ګروپ کې اور سره بل پیاوړي لوبډله د ویسټ انډیز ده، او افغانستان اوس یو بل چانس دا لري چې له پی این جی نه یا پاپا نیوګینی هیواد نه سیالي وګټي او د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي. دغه پړاو ته تک یو ارزښت خدا لري چې افغانستان به کالته سیالي وګټي نو نیمه پهلو به ته رسیدو چانس لري. او بل ارزښت دا ده چې را روان شلوریز نړیوال جام ته به افغان لوبډله له کوالیفایر راوند نه خلاصوي او نیخ په نیغه به هغه جام ته ورسیږي. د بل دا لومړی ځل چې د کرکټ په یو فارمټ کې افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړي. او بل مهمه دا ده چې په تیر شلوریز نړیوال جام کې چې کم تسلسل په 500 نړیوال جام کې چې افغان لوبډله درلود او په نړیواله کچه کم منظور جوړ شوی و، اغه دوی لا هم برقرار ساتل دي. او همدغه سیالي ته خلکو قتل چې افغانستان به وکړي شي چې نیوزیلند مات کی، نو دا اغه ارزښت همدام د چې افغان لوبډله به اوس پر روانو سیالیو کې تر دې لا خي سیالي ننداري ته وړاندې.
او د نننې لوبه په اړه باندې ته وایي د هند او پاکستان ترمنځ،
د هند او پاکستان عموما په ټول شلوریز نړیوال جام کې یا 500 کې هم د غیوی سیالي ته خلک ډیر منتظر وي چې اوس د ټیکټونو بای ان تر ول زرو ډالرو پورې رسیدل چې یو ټیکټ ځینې مهم ځایونه چې دی هغه پورې د دې معنی دا ده چې خلک یې لیدو ته ډیر لیواله دي. د دوی دواړو لوبډلو تاریخ ته وکتل شي، هند تر دې دمه ډیر سیالي په نړیوالو جامونو کې ګټلې، شپږ سیالي ګټلې دي او پاکستان بیا یوازې یو سیالي ګټلې. نو دا یو مسله ده د هند لپاره. او بل خبره ده چې هند په دې وشتنځای باندې دینه مخکې یو سیالي کړې ده له ایرلند سره چې هغه سیالي ګټلې ده، خو پاکستان ته به نیویارک چې امریکا ته پکې سیالي بایللې ده نو ستونزمنه وي. فیورټ ټیم تر دې دمه د کرکټ د مبصرینو له نظره د هند لوبډله ده، او ویل کېږي چې د هند لوبډله په دې نړیوال جام کې له دې عمله فیورټ ده چې دوی تازه لا آی پی ایل نه راغلي دي، اول ته دوی غټ کرکټ کړي، او ویل کېږي چې هند به په دې سیالي کې برلاسي وي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل او چا د کرکټ له ډګرې هم خبر کړو. د بختو خبري مجلې پای ته ورسېدو، سم ساسي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زغلان فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشتوی کې زمينه راته برابر کړي. و مینه لای توفیق. السلام علیکم.
دا ازادي رادیو ته ما پیغام و نوړ پوره چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلی رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناستی نه د سیاسري مرات لري، نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې 15 میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته، او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقت اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو د طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سلیم احمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پرېږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، مځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي، خو د هغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.